د مازیګر سلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زه نور یاست. نور هرکلی کوم. او د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دیشو برمته شو د خلاصون لټه روانې دي چې وړ مورز کابل کندهار پر لویه لار وسلوالو له ځان سره تښتولې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د عیسویانو تښتونه په کلکه غندلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عرف ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د برمتسو مسافرو د خلاصون په هدف عملیات پیل کړی دی. په پنجشیر کې د درندو وار له امله اتیا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. او د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په خاطر امادګي پای ته رسېدلې او ډېر ژر به دا کمیسیون جوړ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د برمتسو مسافرو د خلاصون په هدف عملیات پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي او کشفي ارګانونو ته دند سپارل شوی څو برمتسو مسافر ژر تر ژره د تورتوبونکو له منګولو څخه را خلاص کړي. دی وای زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې تر څو په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د برمتو کوونکو د منګولو څخه مسافر را خلاص کړي. د راپورونو له مخې درې ورځې مخکې شاوخوا دېرش تنه چې د ایران څخه راګرځېدلې وه د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د نصرګندو مخپوټو وسلوال لخوا برمته سو. په پنشیر کې د درندو واورو لامل اتیا تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان او په لسګونو نور تر خاورو لاندې دي. د وبخشي تر واورې لاندې د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری ازادي رادیو ته ویل چې دا کورنۍ په پریان، عبدالله خیل، ابشار، درای کرمان او حسای دوه ولسوالۍ کې تر واورې لاندې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ځانمنسو کورنۍ ته کمرسي ونه رسیږي، تلفات په نور هم زیات شي. د یو بل خبر لمخې د بامیانو په کاولنګ ولسوالۍ کې هم د درندې واورې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه کړي دي. د سالنګ د ساتنې او څارنې چارواکي وایي ټاکل شوی وه چې یا د لارې تر نن شپې پورې د ترافیک فرمه خلاصه کړې وای، خو وایي د واورې شویدو له امله چارې د ځنډ سره مخ شوي دي. د سالنګ د ساتنې او څارنې مسؤل محمد رجب په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د راغلو درندو واورو چې د راغلي درندې واورې پاکولو یې کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. نوموړی له خلکو وغوښتل چې د لارې تر پاکولو دي پر یاد لاره تک څخه ډډه وکړي. او د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په خاطر امادګي پای ته رسېدلې او ډېر ژر به دا کمیسیون جوړ شي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر تر فرمان وروسته به یاد کمیسیون په رسمي ډول خپل کارونه پیل کړي. د اروپای ټولنې او په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونو د تیرو ولسمشر انتخاباتو ستونزو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر اصلاحاتو ټینګار کاوه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیړ
کوي. ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړل چې په یوې جنگي بیړۍ د امریکا الوتکوونکو جنگي بیړۍ ته ورته ده. حمله هم پکې شاملېږي. دا پوځي تمرینات نن د سپاهي انقلاب لخوا پیل شول. د ایران دولتي تلویزیون خودل چې له سواحلو څخه توغندي ویشتل کیږي او د امریکا د جنگي بیړۍ په څیر وی بیړۍ باندې حمله ترسره کیږي. راپورونه وايي په دې پوځي تمریناتو کې په سمندر کې د ماينونو خودل هم شامل دي. د ایران د سپاهي انقلاب قومندان جنرال محمد علي جعفري وايي دا تمرینات بهرنیو طاقتونو ته د ایران یو پیغام دی. په تیر دسمبر میاشت کې هم ایران هرمز تنګي ته نږدې پوځي تمرینات کړي وو. دا تنګي د نړۍ د تیلو د انتقال پنځمه ستره سمندري لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه وروستیو مذاکرو کې ځینې پرمختګونه شوي. محمد جواد ظریف په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری سره لکتنې وروسته ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیاتو خبرو ته اړتیا ده.
گفتگوهایی که ما در سه روز گذشته در ژنو داشتیم این ادامه
مونږ په جنوا کې درې ورځې خبرې وکړې او زموږ خبرې به تر هغې دوام وکړي تر څو یو مناسب تړون چې د متقابل درناوي پر اساس وي رامنځته شي.
بر احترام متقابل در این موضوع
د امریکا او ایران استازو د فبروري له 28 مینه تر 30 مینه ټی پورې په جنوا کې خبرې وکړي. د واشنگټن لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د انرژي وزیر ارنست مونز او د تهران لوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی په دې خبرو کې ګډون کړی و. د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره د یو پراخ تړون د لاسلیک کولو لپاره د مارچ میاشتې وروستۍ ورځ ټاکلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د عیسویانو تختونه په کلکه غندلې. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د ښځو او کوچنیانو په ګډون زیات شمېر عیسویان تختولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی په یو تازه بیان کې ویلي په مذهبي لږکۍ وروستۍ حملې ښیي چې د اسلامي دولت ډله وحشیانه حملې کوي او په هغو کسانو حملې کوي چې د دې ډلې د بېلتون غوښتنې عقیده نه مني. د سوریې د امنیت شورا وایي د اسلامي دولت ډلې یو زیات شمېر عیسویان چې شمېر یې ممکن 150 ته ورسیږي تختولي دي. د اوکراین پوز وای روس پلو بلتون غختون کی د اوربند لشوې تړون سرغړونو ته دوام ورکوي خو په دې وروستي ورځو کې دا سرغړونه کمی شوې دي. د اوکراین د پوز وایان نو ویل بلتون غختون کو د پوپاس نه کلی باندې تیر شپه د یوکړي او هڅه وکړه چې د جوم ختیز خار ماریوپول تنګ دی شیروکینی کلی کې د پوز سنگرونه ونیسي. اوکراین وای تر هغه چې جګړې نوې بندې شوې دوی بعد جبهه لیکو څخه خپل درندې وسلې ونه باسي. بلتون غختون کو د دوشنبه پر ورځ ویلی و د خپل درندو وسلو استلی پیل کړی خو د دوی ادا خپلواکو منابعو نه تایید کړی. کیف خوښنی څرګنده کړی چې بلتون غوښتونکو د اوربان له تړون سره سره ماریوپول ښار ته نږدې یو ځل بیا وسلې ځای په ځای کړي او د دیبالسیفه ښار ګوټه نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په څارونکو غږ وکړ چې د وسلو ایستل دې تایید کړي او زیاته کړه کیف باید د مینسک د تړون له مخې په اساسي قانون کې بدلون نه عملي کړي. هوا امریکای چړونکو د خبرداري په توګه وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا ممکن د 2000 کال پورې سل اټومي وسلې په واک کې ولري. چړونکو د وروستیو چړونو پر اساس وړاندوینه کوي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د شمالي کوریا اټومي پروګرام پراخ شي. د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې د امریکا او کوریا د چړونو د انسټیټیوټ چړونکو جول ویټ په دې اړه د خپلو 15 میاشتنیو چړونو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل دا نتیجې د زیاتې اندېښنې وړ دي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه زیاتې اندېښنې پیدا شوې خو کارپوهان وایي پیونګ یونګ د 1600 ترمنځ اټومي وسلې لري. د دوی په باور په دې وسلو کې ممکن پلوټونیوم او یا یورانیوم کارول شوي وي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړی. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 2، اسمان اوریاز د واورې اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفی 1، اسمان اوریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفی 2، اسمان اوریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفی 9، اسمان اوریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفی 14، اسمان اوریاز. گردیز د تودوخې لوړه درجه منفی 2، ټیټه منفی 12، اسمان اوریاز د واورې اټکل. بامیان د تودوخې لوړه درجه منفی 18، ټیټه منفی 14، اسمان اوریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 14، اسمان اوریاز.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړي. بیا هم د خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دیرشو برمته شوو د خلاصون لپاره لټې روانې دي چې وړ مورد کابل کندهار پر لویه لاره وسلوالو له ځان سره تښتولي دي.
کامل آمادگی لرو منتظر دی جمهور رئیس فرمان ورکی. دا فرمان باید پنن او سبا کې جمهور رئیس صادر کړي.
د افغان چارواکو وای پراتونکو 2 ورځو کې به د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون جوړ او په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان په زندانونو کې د ښځینه بندیانو د وضعیت په اړه هم یو څیړنیز راپور درته خبرو. دغه راز پاکستان پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د موبایل خدماتو په برخه کې هم پر هغوی یو لړ محدودیتونه لګولې دي.
کم کمپنی سمورت میسجان راستی اغه وای مثال ته غوته ولګو بیا بستا سیم کارت خلاصي دا ټیم نومر ماجر کارت لور په ماجر کارت مرته سیم کارت نه خلاصي.
د اساسي او بشري حقوقو او انصاف پلټکه پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تښتول شوو دیرشو افغانانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. راپورونه وایي د دوشنبې په ورځ ناپېژندل شوو کسانو د کندهار کابل پر لویه لاره دیرش کسان له موټرو ښکته کړل او له ځان سره یې یووړل. د زابل ولایت چارواکي وایي احتمال لري چې دا کسان وسلوال مخالفین وي، خو له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې ښایي هغه کسان چې دغه دیرش تنه یې تښتولي دي د اسلامي دولت په ډلې پورې مربوط وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دیرش تنه افغانان د زابل ولایت له لارې کومې وسلوالې ډلې تښتولي، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د تښتول شو د خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې سره سم د زابل او غزنی ولایتونو امنیتي ځواکونه ته سپارښتنې شوې چې د تښتونکو پر ضد اقدامات وکړي او اسیران ځنې آزاد کړي.
پس از همین حادثه وزارت امور داخله و
شهر وزیر امور داخله له دې پیښې وروسته د کورنۍ چارو وزیر سپارښتنې کړي چې تښتونکي دې معلوم او اسیران دې ځنې آزاد کړي.
خاغلی دانش وویل سرګند نه ده چې تښتونکي له کومې ډلې کسان دي. راپورونه وایي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل کندهار په لار د زابل ولایت مربوط د شاجوی په سیمه کې دوه بس موټر ودرولي او دیرش سپرلۍ ځنې له ځانونو سره بیولي دي. راپورونه دا هم وایي چې وسلوالو کسانو تورې جامې اغوستې او یو تر بلې له پښتو او دري ژبو پرته په کومې بلې ژبې خبرې کولې. راپورونه دا هم وایي دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې پکې د داعش د وسلوالو د موجودیت راپورونه ورکړل شوي وو. په عین حال کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دوی لومړۍ پلټنې ښیي چې کیدای شي تښتونکي د حکومت وسلوال مخالفین وسي. د زابل د سرپرست والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي ځواکونو هڅې تیزې کړې چې تښتول شوي کسان آزاد کړي.
لومړنی پلټنو د مخې دغه کسان د دولت وسلوال مخالفین دي چې دا کټه کړي دي او یو نامعلوم ځای ته د ځان سره وړي. موږ د هماغه وخت نه د دوشنبې د مازدیګر نه د خپل ولایتي اداره او خپل امنیتي ارګانونه سره په ګډه په دې حاله کې ځله کې یو عملیات هم په لاره اچولي.
د کابل کندهار لاره د هیواد یوه ناامنه لاره بلل کېږي او راپورونه وایي چې پخوا تر دې هم په یاد لار وسلوالو مخالفینو له موټرو سپرلۍ ښکته کړي یا یې زورولي او یا یې له ځانونو سره اسیران کړي دي. د دې لارې مسافرینو او موټر چلوونکو په دې اړه بیا بیا شکایتونه هم کړي دي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې د دې لارې امنیت ته تدابیر نیولي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یوناما د وروستي راپور د هغې برخې هرکلی کړی دی چې وایي د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو په وړاندې شکنجه او ناوړه چلند کم شوی دی. جمهوری ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې شکنجه بیخي له منځه یوسي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا د دغه راپور په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی دی. نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د دغه هیواد په توقیف خانو کې په سلو کې 44 د شکنجو کمواله د تیرو کلونو په پرتله یو مثبت بدلون ګڼي او وایي چې افغان حکومت د تجمند چې په توقیف خانو کې شکنجه او بد چلند په ټوله کې لمنځه یوسي. په اعلامیه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د هغه راپور نه چې پکې ویل شوی هغه کسان چې د جګړې پر مهال نیول شوی د هغوی په وړاندې شکنجه او بد چلند کم شوی دی هرکلی شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان دولت د شکنجه د محو کولو یو نوی ملي پروګرام په پام کې لري چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو په همغږۍ سره به پلی شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دا راپور چې لا هم د دغه هیواد په توقیف خانو کې د جګړې پر مهال نیول شوي کسان شکنجه او بد چلند ورسره کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه راپور په وړاندې یو څه تند غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د راپور لیکنې درې مهم اصله دقت، توازن او بې طرفۍ ته پام نه دی شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ځواب کې لیکلي چې په دغه راپور کې تر ډیره له توقیف شویو کسانو سره مرکې شوې دي چې تروریستان دي او غواړي افغان دولت بدنامه او بې اعتباره کړي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي چې په کار و هغه کسان چې د شکنجې له امله شکایت درلود د شکنجې علایم یې باید کتل شوي ول او ډاکټرانو باید دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مثال په توګه ویلي چې د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه توقیف شوو کسان له ډلې څخه یو دوی چې په کونړ او دایکندي ولایتونو کې ول هم مرکې کړي دي. خو د ملي امنیت ریاست دا ردوي وایي چې په یادو شویو نیټو کې په دغه توقیف خانو کې چا سره مرکې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې د شکنجې او بد چلند کلمې یو ځای راغلي دي، په داسې حال کې چې دغه ریاست وایي له حقوقي نظره دغه دوه کلمې بیلابیل تعریفونه لري.
د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر د دغه وروستي راپور له خبرېدو مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه په څرګندونو کې ویلي وو چې تر اوسه پورې د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بندیانو سره ناوړه چلند کیږي او حتی په ډیرو زندانونو کې داسې بندیان هم شته چې د وخت د بند موده یې تېره کړې خو تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې نږدې 800 ښځې هم په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دغه میرمنې یوازې نه دي، له دوی سره داسې ماشومان هم شته چې په همدې زندانونو کې پیدا شوي او کلونه کلونه د زندان په څلورو دیوالونو کې لوی شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو په تحلیل راپور لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وجود ما هم تر وګړو پورې اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي پراتونکو دوه ورځو کې به د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون جوړ او په فعالیت پیل وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل د کمیسیون د جوړېدو چارې بشپړې شوي او جمهور رئیس به د یو فرمان په صادرولو سره اعلان کړي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د هر ډول قانوني اقدام هرکلی کوي، خو که دا اقدام له قانون سره سم نه وي دوی به ونه مانی. تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کې.
افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون ټول چارې بشپړې شوې او جمهور رئیس غنی به د یو فرمان په صادرولو سره تر راتلونکو دوه ورځو پورې اعلان کړي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل چارې په دقیقه توګه پیل کړي.
انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ځنګلي کمیسیون تر ایجاد مخکې چکار نظرات او هغه خلاص شوي دي. موږ کامل آمادګي لرو، منتظر چې جمهور رئیس فرمان ورکړي. دغه فرمان باید په نن او سبا کې جمهور رئیس صادر کړي تر څو پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه پیل شي. موږ هیله لرو چې دغه فرمان یا هم نن او یا هم تر راتلونکو څو ورځو پورې صادر شي.
د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ژمنو یوه برخه ده. جمهور رئیس او اجرایي رئیس ویلي چې د هیواد انتخاباتي نظام اصلاحات غواړي. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح کولو ته د هر قانوني هڅې هرکلی کوي، خو که د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو تر نامه لاندې کوم سیاسي غرض پروت وي دوی به ونه مني. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي موقف دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې هیڅ ډول سیاسي پرخورد باید ترسره نشي. هر عمل چې ترسره کیږي باید قانون ته پکې درناوی وشي، پرته د هغې څخه که ګام اخیستل کیږي او قانوني چوکاټ ونه لري هر هغه عواقب چې رامنځته کیږي د هغې مسؤلیت به هغه افراد او اشخاص په غاړه ولري چې داسې یو ګام وچته شي. د قوانینو په اساس به هیڅوک هم نشي کولی چې د دې نهاد هغه استقلالیت ورڅخه واخلي.
خاغلی نور په دې باور دی چې په انتخاباتي نظام کې به سیاسي لاسوهنې، دیموکراسي زیانمنه او پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت هم آزادی راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو هرکلی کوي، خو تر هر څه د مخه باید ستونزې په ګوته شي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون جوړېدل ګټور بولي، خو زیاتوي چې د دې کمیسیون فعالیتونه باید محدود نه بلکې هر اړخیز وسي.
د اصلاحاتو کمیسیون جوړېدل نه مدني ټولنه واقعا استقبال کوي، خو په عین حال کې موږ په تمه یو چې دا کمیسیون یو مسلکي او توانمند کمیسیون وسي، تر څو چې دا د اصلاحاتو کوم بهیر چې دی هغه په درسته شکل باندې د خلکو د توقعو تمې سره سم، د مدني ټولنې تمې سره سم رهبري کړي.
ښاغلی سپینغر وایي د اساسي قانون د 46 مادې له مخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې په دولتي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. له دې وړاندې اروپایي ټولنې په انتخاباتي چارو کې یو شمېر ارګانونو او مدني ټولنو ویلي و چې د افغانستان د انتخاباتو نظام جدي بدلونونو ته اړتیا لري. سربیره پر دې کارپوهان هم تاکید کوي چې انتخاباتي پروسه باید عادلانه او شفافه وي، او که په دې کار کې دقت ونه شي خلک به په راتلونکي کې په انتخاباتو کې برخه ونه اخلي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له آزادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پاکستان پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د موبایل خدماتو په برخه کې هم پر هغوی یو لړ محدودیتونه لګولي دي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د موبایل ټلیفونونو شرکتونو ته امر کړی چې د ټول هیواد شاوخوا 1.3 میلیون سیم کارډونو تصدیق د هر چا د شناختي کارت او د ګوتې د عکس په اخیستو سره د بایومتریک سیستم په وسیله وکړي. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د دوی د سیم کارټونو تصدیق په مهاجر کارټونو نه کیږي او له ټاکلي مودې وروسته به سیم کارټونه بند شي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل پر راپورټ کې.
پی ټی ای یا د پاکستان د مخابراتو ادارې یو نیمه میاشت مخکې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د نوي ملي پلان له مخې اعلان وکړ چې د ټول پاکستان د خلکو د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه به له نوي سره د بایومټریک سیستم په وسیله ثبتوي، او د هر موبایل لرونکي تن سیم کارډ به د پاکستاني شناخت کارډ او د هغه د ګوتې په لګولو سره تصدیقوي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن دی، وایي د دوی د سیم کارډونو تصدیق په مهاجر کارډونو نه کیږي.
راز محمد ترق، زه د مزار شریف یم. زه سیم کارډ لرم فلال، خو کم کمپنۍ مرتم یا سجان راستي اغه واي مثال ته غوته ولګو بیا بس تا سیم کارت خلاص دا ټیم نومر ماجر کارت لور په ماجر کارت مرته سیم کارت نه خلاصې دا زموږ مسله د مخفل کاروباریان خلګ لاور سره بیا دروست بارډر تر ایران پورې زموږ د سکریپ کاروبار ده مر نو ورونه زموږ کاروبار ده دا ری وسره دوه دوه سیم کارت دي او سیم کارتونه نه خلاصې دا موږ څه چم
د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر لمخه په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان کډوال رجستر دي. خدانه د سرګند چې له دوی څخه به څومره موبایل کاروي او سیم کارتونه به په خوا په ماجر کارت ډونو اخستې وی کڅنګ خوده شکایت کوي چې کسمونه بند سينو کاروباري اړیکو ته به ځان ورسیږي او لخپل خپلوانو سره به هم په پاکستان او افغانستان کې اړیکه پریسي. په کوټه کې میشت یو بل افغان کډوال شرف الدین وایي
سم کارتونه زیات بند سي دي، موږ غواړو چې دا سم کارتونه رايلا کې یا مشکل پر ماجر کارت رايلا کې یا یو دبل ور پر شتخت کارت رايلا کې چې پیژندوي. موږ خو ته پیسې پیدا کوو، کم تجارت کوو، د پاکستان دولت مش په مخ وړو نو مده افغانستان ته ګټلې استولې مې دله پیدا کوو پر دغه پاکستان کې خرڅو. موږ یو بل رشتہ دارانو ته عزیزانو ته یو کوم دوستی یا کوم خیشي یا بلې په ټلیفون خبر ورکو، غیر تر دغه تیر خپل تر کاروبار تیر تر بل شي باندې دوی نه استعمالي نام دا کار کوي.
په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر د اطلاعاتو د څنګ مشر دنیا اسلم خان وایي اکثر افغانانو مخکې هم د پاکستانیانو په شناخت کارډونو سیم کارډونه اخیستي وو او یا هغه مهال اخیستي وو چې د شناخت کارت شرط ورسره نه وو. وایي اوس که د دوی سیم کارډونه بندیږي دا د پاکستان د مخابراتو د څنګ کار دی، خو وایي کوم افغانان چې مهاجر کارډونه لري د دوی د سیم کارډونو تصدیق هم مهاله کېدای سي چې د استوګنې په اړه یې د مخابراتو څنګ بشپړ او کره معلومات ولري.
تصدیق
کور د کرایې کاغذونه کمپلیز اګریمنت دي هغه راوړي. نو چې کوم وخت دستاویز پرایي د افغانانو سره هغو ته خو مشکل نشته. تصدیق ضروري دی په دې چې بغیر تصدیق پی ټی اے د کارډو تصدیق نه شي کولی. او که چېرې فون کارډ یا سیم کارډ بند اوسي نو لاره دا ده چې بیا په قانوني طریقه باندې نوی سیم واخیستله شي او پراپر چې کوم قانون دی د هغه مطابق واخیستله شي.
د پاکستان د مخابراتو د ادارې د معلوماتو له مخې په ټول پاکستان کې له 103 میلیونه سم کارډونو څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 350 میلیونه سم کارډونو تصدیق سوی او قریبا د 50 میلیونه سم کارډونو تصدیق لا پاتې دی. ځکه یې د سم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه چې د فبروري 26 وه د اپریل د میاشتې 14 نیټې ته وغځوله، خو وایي پر 14 اپریل به ټول ناتصدیق سوي سم کارډونه بلاک او له کاره ولویږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اکبر صابری له د زابل د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي له موږ له ولسمشر څخه غواړو چې له طالبانو سره ژر تر ژره روغه جوړه وکړي. احمد الله هم د زابل ولایت څخه لیکي چې د زابل ولایت په شمالي ولسوالیو ارغنداب، چوپان او خاک افغان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او حکومت باید د دې ډلې مخنیوی وکړي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس د افغانستان په زندانونو کې د ښځو د وضعیت په اړه څېړنیز راپور ته مخه کوو. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست شمیرې ښیي په ټول هیواد کې نږدې 800 ښځې په بېلابېلو جرمونو بندیانې دي. دغه ښځې یوازې نه دي، له دوی سره داسې ماشومان هم شته چې په زندان کې پیدا شوي او کلونه کلونه د زندان په څلورو دیوالونو کې لوی شوي دي. ځینې مېرمنې حتی تر شپږو پورې ماشومان هم په زندان کې ساتي. آیا د دغو ماشومانو د ازادۍ حق نه دی تلف شوی؟ آیا دوی په زندانونو کې زده کړه کولی شي او روغتیایي امکانات لري؟ فریبا ظاهر د ښځینه بندیانو په اړه د ځانګړې لړۍ په دې برخه کې د همدې ماشومانو ژوند ته کتنه کړې ده.
په هر ښځینه زندان کې د هغو ماشومانو ژوند د اندېښنې وړ دی چې بې ګناه له خپلو میندو سره بندیان دي. د ننګرهار په ښځینه محبس کې مې یو ماشوم ولیدله چې په زندان کې پیدا شوی او په همدې محیط کې د ژوند لومړني شپږ کاله تیر کړی دی. دا ماشوم نه پوهیږي چې له زندانه بهر ژوند څه ډول دی، خو لیواله ده چې وی ګوري. د افغانستان د محابسو په قانون کې دا واضح شوی چې هغه ماشومان چې له زندانه د باندې کم سرپرست نه لري تر 8 کلونو پورې له خپلو میندو سره په زندان کې او تر هغه لوړ عمرونه یعنی تر 18 کلنۍ پورې په ځانګړو روزنتونونو کې ساتل کیږي. د محابسو قانون دولت مکلف ګڼي چې د ټولو ماشومانو لپاره چې په زندان کې دننه له خپلو میندو سره اوسېږي او یا د باندې په روزنتون کې د نړیوالو معیارونو سره سم د ژوند او تعلیم امکانات برابر کړي تر څو له خپلو لومړنیو حقونو محروم نه سي. خو هغه څه چې ما په ځینو ښځینه زندانونو کې ولیدل له هغو معیارونو سره یې توپیر درلود چې ورته ټاکل سوي دي. مثلا د کندهار د ښځو محبس یادولی سم چې دې برخې ته لازمه پاملرنه نه ده سوې. د دغه ماشومانو میندو راته وویل
کوچنیان مې اوس دغه مې دلته پیدا سوی دی، دلته پیدا سو دا دې را سره غاښ سو، بل مې د یو نیم خانه استلی، بل د درو خانو
که چیرې نوي نسلونه داسې راپورته سي چې د زندان له چاپیریال سره یې عادت کړی وي، نو په راتلونکي کې شایي په اسانۍ سره وکولای سي جنایات وکړي او په نتیجه کې له ناخوالو ډکه ټولنه رامنځته کیږي. د بشري حقونو ډلې هم د دې وضعیت په اړه اندېښنې ښیي. په کابل کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس احمد زی په دې اړه راته وویل:
دا د څو لحاظو زیان دی. اول دا چې دوی هغه څه چې باید صحي خدمات ترلاسه ولري دوی نه لري. دوی ته هغه مکفي غذا باید د ماشومانو چې ماشومان ډېر ورته اړین دي هغه غذا ته دوی لاسرسی نشي پیدا کولی. او بل دا دوی دغه د محبس محیط سره داسې عادي کېږي چې دا پخپله د دې ماشومانو په روان باندې دوی رواني لحاظه دوی ته ډېر زیانمن ده. دشتون په محبس کې ماشوم صرف هغه ماشوم چې دی یعنی د مور شروع ته اړتیا لري نور باید چې مور نه شروع نه بلیږي دی باید په محبس کې نه وي. ولې د محبس محیط د ماشومانو ته نه تنه دا چې ګټور نه ده، دا به دو باندې داسې منفي اغېزې وکړي چې دوی به په راتلونکي کې رواني امراضو باندې دچار وي. او تاسو ته جواب ده چې کله په ټولنه کې د ټولنې وګړي په رواني امراضو باندې بوخت وي هغه ټولنه سالمه ټولنه ده.
په عادي حالت کې په هر زندان کې د ماشوم ساتنه له خطرونو خالي نه وي، سربیره پر دې چې دا احتمال ډیروي چې په زندان کې لوی سوي ماشومان شایي په راتلونکي کې لوی جنایت کران سي، بل خوا د دوی د درس او زده کړې اساسي کلونه چې همدا ماشومتوب دی تقریبا ابس تیریږي. ما ولیدل چې دوی ته د زده کړې هغه څه امکانات نسته چې باید وي. په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې ماشومان له میرمنو سره په یو ټولګي کې کښېني او درس ورته ویل کېږي. د ماشومانو او لویانو لپاره بیل درسي سیستم نسته. په کندهار کې په یوې کوچنۍ خونې کې له اولسو ماشومانو څخه یوازې دوه تنه یې په ټولګي کې ناست وه. ښوونکي راته
مجبور د هرات او کابل په څیر ولایتونو کې نسبتاً د ماشومانو د زده کړې لپاره امکانات تر نورو ولایتونو ښه معلومیږي. د ماشومانو لپاره د زده کړو خونې یا داسې امکانات ترې وحده برابر سوي و چې په بیلابیلو لوبو مصروف سي. خو د بلخ ولایت په ښځینه زندان کې د ځای د نشتوالي له کبله په یوې کوچنۍ خونې کې د بیلابیلو عمرونو ماشومان یو ځای ساتل کیږي. له یوه کلن څخه نیولې تر پنځه کلن پورې ماشومان دي. څوک ژاړي او څوک درس وایي. د بلخ د ښځو زندان چارواکي وایي مخکې یې همدا امکانات هم نه درلوده. خو آیا دا روزنه معیاري ده؟ آیا د ماشومانو یو اساسي حق چې تعلیم دی نه دی تلف سوی؟ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس احمد سي په دې اړه اندېښنه وښوده.
د محبس فضا اصلا د ماشومانو د روزلو ځای نه ده. ماشوم په اساسي مرحله کې کله چې ماشوم دی په اول قدمه کې دی په خاطر چې د ټولنې راتلونکي ماشومان پورې اړه لري. دو باندې باید ډېره سرمایه ګذاري وشي او سالمه سرمایه ګذاري وشي. اول قدمه کې دوی باید په دغه صحي خدمات دقت وشي. حتی دا زمینه ورته مساعده نه ده، لکه چې یو کورنۍ ده چې دوی په آزاده فضا کې ژوند کوي. په دوهمه مرحله کې ماشوم چې او کلن کېږي ده باید مکتب ته لاړ شي. دا که مور سره وي په محبس کې مکتب نشته، نو بنا د ده دغه د زده کړې حق چې دا یو بشري حق دا تر پښو لاندې کېږي.
دا ستونزه یوازې د زندان دننه ماشومانو نه ده. د قانون لمخې د ښځینه بندیانو هغه ماشومان چې تر اتو کلونو لوړ عمرونه لري او په کور کې سرپرست نه لري، نو باید په ځانګړو دولتي مرکزونو کې وساتل سي او روزنه او پالنه یې وسي. ځینې بندیانې په دغو مرکزونو کې هم د خپلو ماشومانو د امکاناتو څخه راضي نه دي. د کابل په محبس کې یوې بندي راته وویل،
د بلچا په لاس کې د درې څلور میاشتې بعد ته ماته راولي، یو پنځه کلن ده، اوه کلن، اته کلن، داسې پسې د ټول دلته دوه درې میاشتې بعد ماته راولي. زه وینم بس بېرته ولي پر روژګاته ټول پښتو ښکا وخته ټول فارسي وه، هېڅ پښتو کې نه پوهېږي. یو الواد مې اوس دلته ما زیات وخت تېر کړو، جندل کې پنځه کاله مې تېر کړلو، اوس مې ټول فارسي باندې سوي دي. ټول دې سره داسې سوي چې ما دې سری پاته دي، پوهېږي چې دا مې هغه د الواده نور سوي نه، بس ختم دي. د سپېڅ پرته په خوب کې را سره ایستې بي چېښو جندل کې مې وړه کای پنځه کاله مې زوی کله کله زه کوټم د سپېڅ پرته باندې زم پر وروګه دل څلو ادل سره په هوتا کوم څوک ځینې درته وایي زندان ور ما شوم دي مقال ماغال تیم کوي څنګه ځاتې اوس مجبورې پروژه کې کده پراته کده
زندان اوس انده
سري شي راته جزنه کوي او کنه نو خو دلته په هوتا سره ما شوم په هوتا کوم خلکو کوي څنګه ځاتې ځات کوي څنګه تر کړې دي دلته واړه ته قان مقال کوي مجبورې وري ودی کنه.
د دغو بندي ښځو ماشومان یوازې په زندان او روزنتونونو کې نه دي، بلکې ډېرو ښځو راته وویل چې کوچنیان یې له کوم مشر پرته د باندې بې کوره او بې اوره ګرځي. دا چې هغوی په څه اخته دي دوی په خپله هم نه پوهېږي.
پنځه تا بچه یتیم دارم نیمروزه، چهار تا دختر یا پسر یازده ساله یا در به در خونه مردمه.
داخل زندان هر چی بریم قلی شیشته باشه زندانه، ولی خود ما قصه میخوام خدای بچه ما با خدا قصه شو دوست خیلی نمیشم بچه ما کجایی بچه ما ببینیم به چی رقم بار بیایه.
بالا بچه ما پس شکرم چه شخده خد چه بیمور چه بینی ور به خبرم نه
ماش پش بچه اندی دو دانه دلیار سره دی سلور دانه میده بانی کسی دوگن دوگنی پشنه پشنه دی یو زوی میو کس او رکسو طالبان پا دوی که پا موتر کتلی وشا حکومت چیم کلی و بور سره بور دی بل مې د باندې دغه څه ګرځې نن عسکر غلا کړي نن بل چغلا کړ څلور کښنیان دي څلور سره د باندې ګرځې مې دلته بس سرګ را تړم څو بل کښنې مې په چاړه وولې په پاکستان کې پروت دی د پردیو خلکو په دګا باندې روغ نه څوک غلا کړم چې آلته تر اړ یې معلومات ورکړم
مثال مې کازي چې عبدالله چې ما ته لګره وغواړي زړه مې ډېر وړاندې دلته هېڅ خوند نه راکوي چې دا بچي مې را پیدا کړي د شپې هره شپه په خوب وینم زړه مې ډېر ورپسې خپه دی اولادونه مې بخل ټکوله هر اولاد مې دې چې دا ښکته باندې څه شین دی لکه بانجان غوړي شنه اوښتي دي
دغه اندېښنې مې د افغانستان د محابسو له عمومي ریاست سره شریکې کړې. هغوی هم دا ستونزه نه ردوي. جنرال حبیب راته وویل چې د بودجوي مشکلاتو له کبله لازم امکانات نسي برابرولی.
مطابق به امکاناتی که ما داریم، امکانات بودجوي، ما شرایط برشان مساعد نیستیم و بعضی مسائل خیریه کمک کننده هم با او همکاری میکنن که در بسیار محابس ما این نمونهایش داریم. ولی بالاتر از امکانات ما نمیتونیم که برای ازوا، اگر ما بودجه داشته باشیم اون چیزای تقاضا داشته باشن که هر ساعت برای ازوا شیر تخم و مثلا غذای مکفی برشان داده شده، از بالاتر از او ظرفیتی که ما داریم بالاتر از او ما هم برشان شرایط مساعد ساخته نمیتونیم.
کار مخلص او اول زندان د وتل پر وخت ما شومانو بدرګه کولم چې نازکینه مخونی ولا او دروازه پسی وټړلې. شایی حق تصویر هیچ کل از ماهیر نیستی چه پا یو طور دهلیز که ما شمانو ما تا پا دستی نظر کتن چه تا با وای پا کچنوی و ذهنونو که دیری کسی پرتیدی خوایا لای نیستی.
سین هم بی دو تگر پر شوی ورسین ملت یفتر شوی ظلم کن بر سرین سن للو آللو.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 19 ماده په حق خبري کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو له حقوقو څخه د ملاتړ څنګه مسؤل ښاغلی محمد اسعد ساپای را سره ملمه دی. ساپای صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره مننه.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې آیا د هیواد وګړي کولی شي په هرې سیمه کې ژوند وکړي؟
نه دیر شما ماده د اساسی قانون هر افغان ته حق ورکړي چې دی کول شي چې هر نقطه د افغانستان ته هر ځای ته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپل استوګنې لپاره ځای اختیار کړي. او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم د سفر ولري او د هلته خپل آزاد گشت گذار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسی قانون دی تور کړی دی او د دې حق تامینولو لپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دې ته دغه اسانتیاوې برابري کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي نشي کولای چې په هغه ځای کې د خپل ژوند اختیار کړي په هغه ځای کې آزاد گشت گذار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 19 ماده لمخې افغانان د هیواد هر سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
من ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترین او اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د ښه اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډیر اساسي حقونه ته په خواجه یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي هغه حقونه ته اشاره شوی چې د هغه حقونو نه د تګ راتګ حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بده مرغه چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې په عمل کې اوستې د ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بیلګې په توګه ویلی شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل ته ډیر نږدې پروت دی، د وردګو ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه اوسني شرایطو کې چې موږ تاسو قرار لرو موږ نشو کولای چې د وردګو ولسوالۍ ته یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې تب مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون کوم تشویش نه اندېښنې نه لاړ شي. مګر نور ولسوالۍ ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګه نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت ده نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت چې مزلو وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 19 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق له هم راغلي. کراته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي؟
ټول افغانان حق لري چې بیرون له هیواد نه سفر وکړي او بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولودی د سیاحت لپاره ځي، د تداوی لپاره ځي یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې په هر ټولنه کې چې وضع کیږي، د قوانینو یو اساسي موخه او هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کی، یعنی نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او هغه خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه به دی ترلاسه کړي، یعنی د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغې نه اجازه واخلي، ویزه واخلي ترنه، او دی بیا وروسته دغې نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دی سفر کوي، په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې د ته اجازه ورکړي، د ورتګ لپاره د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې د دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني سوګ یو بل هیواد ته داخل نشي، یو ته د ستونزې رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډیر خلک زمونږ گاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورځي، سفر کوي او دغه خونه بیرته راځي. ګورو چې څومره بے نظمی په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو ته د اتباعو ته چې د اجازه ورتګ نه لري، د توهینیږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم زورول کیږي چې مجبور دي چې دین پیسې وغواړي، رشوت نه اخلي، تاسو ول داخليږي. یعنی دغه اتبا په لیوي خوانه چې دی حق لري چې سفر وکي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل به دی تای کی.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادب ژوند کوي، په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه دی ژوند کوي، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپل ادب څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت، په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادب چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هیواد لري، هغه دولت له مکلفیت لري چې د خپل ادب څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لري چې د خپل ادب څخه بهر د افغانستان نه دی حمایت لري. ولې یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوانه ورو او اوریدل کیږي، کله کله په ایران کې یو تعداد د محاکماتو نه شکایتونه د خلکو سره ټکونه موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسی، محاکمه کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمو نه نظارت وکړي، د غروند وګوري چې واقعا د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوی دي کنه دی رعایت شوی. آیا دغه شخص چې محاکمه شوی دی د مدافع وکیل درلوده، د په ژبه پوهیده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده چې د قاضي او سارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړي و، د دغه په پښتنه پوهیده، دغه په ژبه پوهیده چې د یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکمات په اصول کې ذکر دي، دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوی دا کوم ده شوی، دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کوم ودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدله. تر بیا مو الله مو سره.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دغه خبرونه کې د لغمان ولایت د اوسیدونکو روزي خان ستونزې څېړو چې وايي وکاله کیږي د ویجران د پر سر داوا لري. روزي خان وايي درې کاله مخکې ورستۍ محکمه د دوی په ګټه پای ته رسیدلې، خو په دغه درې کلونو کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوال د محکمې دغه پریکړه عملی کړې نه ده ترڅو د دوی جرند فعال شي. د روزي خان د دغه ستونزې په اړه به بشپړ معلومات په مرکه کې واوري.
لغمانیم در روزی خان
میرابانی مشکل هم چه ده؟
زده لغمان ولایت بیالینگار و رسواله دلوکار دیکلی و سیزین که مشکل همون یو سابقانی زرن در روزی 500 کلو همون در زرن در یاله که دی خلکو دینمی خشاس رچه همون دعوت عبدالنسی ولد عبدالمطالب نویدی دیلی تقریباً پاگو کالا ہوا تھا خو بل اخر در محکمہ من فیصلہ او گٹلا سر محکمہ نے مکتبی فیصلہ راغلا لنگار تے تصدیق دے پارا دے اصل تے جو لفال تم غریزہ کو مدیر دی حقوق تم گلے چھوڑے من دوسرا پیشنیات کو لفال تا مدیر دی حقوق دوسرا نے پیشنیات کو اخر رحمان دی غریزہ کو لا
مدیر دی حقوق د کوم زی
یا لنگار دی لفال ہے خو بل اخر چھوڑے دوسرا پیشنیات کر لفال ہے تاسو حق د زی کوم ورته فلیاز د خدای فلیاز د قران د غیمنګ حق د مونږ ډیر زوړې دي لیکړې دي هغه ټول اسناد وکړل صحیح ده تاسو کار کوم خیر لیک په قرار یو څه وخت وته حیاتانه تعین کړه حیاتانه د نظر کې چې دا ساحه د امنیت پوشش نه خارج ده مونږ نس کولای چې دا فیصله تصدیق کړو د مونږ لاړو هغه سره خبرو کوله قومندان د کنډک سره حکم خان مې ده د کلګوش قومندان قومندان د کنډک اردو مگر تو امنیت نہیں خود سے بولی کہ امنیت نہ سبا کی کوئی مشکل پیدا سو یا وہ منگم نہیں سے امنیت یہ ہو لسوال دے اطمینان ور کبھی
یعنی دلتا امنیت ہو کہ نو دغه سیمه کې چې جران ده
امنیت ور دلتا وسم پوسټی پر دی دی د دوه لسوالې مامورین رفت آمد کوي
نو هغه ویل د سولې کل چې دلتا امنیت نشته
دا ولسوال لیکلی وځي بیا کمانډان د کانډا ګورته ویل چې دلتا امنیت موجود ده امنیت لخوام تا تیدمینان
ولسوال والی دسی او مسئلہ ولی کلا
ام دی آیاتان پس یو سازه شکره و موضوعی نا تجدیقه و دا و بیا اغنه وروس تا چی منگلار جورو دی امنیت مشکل خودی محال سو اغنه وروس تا بیا آیاتان تین کلا بیا او دا نظر ورانده که آخر منگلار والی تا ماریزه و کلا والی والی اغنه را تا آمر را که جدا موضوع تجدیق که اغنه وروس تا جی آیاتان تین ستراغل صاحه تا موضوع صرف ابلاغ کرے کہ پدو ہو جتا تو دغه جه تا شو جته هو کہ میونه کو تصدیق یونه کو صرف ابلاغ یو کو هغه بوله سوالی کی ما جانب مقابل عبد اللطیف نبی کی ولا دی عبد المطلب هغه بوله سوالی کی دی ولا سوال مخکیم وی زین منم پکلی کیم وی مو هو قدرت نه لري بس زور نه لري دغه سرال ته باډی گاردان مثال عسكر موجود دی هغه د سینه کی جی بس کوټه کی واسي
ایتاس جانب مقابل سکارا دے څوک دے
عبد اللطیف نے میگی اور اور حالت رئیس دی کمیساری سر اداری ہو ہاں خلق قدرت مند خلق دی من غریب خلق بول سوال تو من بس سر سر تر کے پلیاز دے خدای پلیاز دے قران سبا جی دنا کہ مشکل پیدا سو مو خدای تے ہیلا امید لری دوم تاس مشران تا دغه من حق دغه حق نہیں در محکمہ فیصلہ کڑی کرا تو جی ولا صحیح حکم نے ذکر من ورتا جنی ذکر ہو دی کہ سر محکمہ تے چتا دا فیصلہ بس صحیح حکم نے ذکر دا من نے تصدیق ہوا غا شم نہ کی من لاڑ ول فالے تے جور دا خو ابلاغ کو ول سوال تا من وے دے وہ دا موضوع تے تصدیق کا ابلاغ وال تا خال تم ناری وے ول سوالی کی میں ابلاغ کو اگا وے دین نہ مانو کلی تراغ لے دل تا وے دین نہ مانو دولت خود تا نہ ول کی دولت بے مظلوم را گواو ریال د مظلوم نه دفاع وکي جلګونه را فرالي کی دي مالیا تعویر کی من دولت اوس مالیا ورکو نو دې کوم اجرات ونه کول اوس من غیران دي اوس من ته چې تاسو کوم بل امر راوړي نور خدای ته مرجه پات نه ده
تاسو شرعي قواله لري د دري جراندې
شرعي قواله من غار فلرو هغه سړي هم دې داوا کړی وای چې مثال د ایماف ملکیت کې راغلی بس هم دغه مشکل پیدا شو
نو تاسو نظر د الینګار ول سوال ول د فیصله نه تطبیق ایله تاسو د داغي پکې څه ګټه ده
دغه پکې دا ګټه ده کوم سازه شکړې حواله موږ سره واده وکول چې دا فیصله تطبیق هم تاسو حق ده مګر په قرار به یو تقریبا د درې کال کې چې د سره دا الینګار کې ول سوال ده دا قاضی عبد الرحمن نمیږي
ګوره د عبد النقیب قاضی عبد الرحمن سره ته اړیکه لري یعنی والا غدا فیصلہ نن تطبیقی
نیم تاسو چې موږ مو د فیستیوال لري چې ته ول نه تطبیق خو هغه کوم سازش به کړی نه یعنی تطبیق
او سم غختنه څه ده
او سم دا وختنه ده چې موږ دغه مشکل دی حال کې موږ فیصله دې تطبیق کی دا تر اوسه دغه موږ جانب مقابل نه دی او استداري نه دا خیال ته مثال ما بس نه سپاری صحای دې له حیاتی کړی ده حق باطل اور تټول د فیصله پرتی دی په حقوقو کې هم دا یو له سوالي حقوقو کې وس ول سوال صاحب دا فیصله نن تطبیق موږ وس نه پیږتا چې موږ تلا راو خای چې اورګان ته وس موږ مراجعه کو دا اسناد سر حل درای شو موږ کو
موږ د روزی خان د غستون ز د لغمان ولایت د الینګار ول سوال قاضی حبیب سره تر حق چې هغوی په ځواب کې وویل
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دغه مسله یو حقوقي مسله ده او دوی غواړي چې هلته تخریب وشي.
تخریب یعنی څنګه؟
هغه دوی وایي چې مونږ په دې باندې اله قناعت کوو چې دغه بند تخریب شي او د مونږ طرف ته اوبه ټولې پاتې شي او د سترې محکمې پرېکړه چې څنګه ده او د محاکم خلاصه وو په هغې کې د سره د تخریب ذکر نشته دی بل فقط دومره خبره ده چې هغه سړي ته دا خبره ورسیږي چې ته په دې موضوع کې دخیل مه اوسېږه.
دا خو یعنی دا عبدالنقیب خان تاسو نظر د دغه فیصلې د مخې حق لري چې هلته ډینامو ولګي؟
هغه خو د سترې محکمې فیصله شوې ده په هغې کې خو زما نظر او د بل چا نظر د قابل د
بل درېمه محکمه وو
هغې کې د هېچا نظر نه چلېږي غیر د محکمې د حکم نه.
خو دا روزي خان دا کوي وایي چې دغه ژرنده یې مونږه ده او د ژرنده مخکې چې
دغه روزي خان هم په دې مسله کې چې دی نو دغه په کېو درېمګړی دی په فریق دی
روزی خان وای چې اسناد لرم او
دوی په اسنادو مونږ هیڅ اعتراض نه کوو دوی باید خپل اسناد د محکمې محاکمو ثلاثه نه تیر کړی وي او هغوی دلته د تخریب امر ورکړی دوی ته مونږ زه خپل شریعت نه فارغ یم دوی ته ما لاره وښودل تاسو لاړ شئ
تخریب صورت ونیسی قاضی صاحب یا ولسوال صاحب دغه د محکمې حکم هم نه د تطبیق کړی دغه ادعا د دوی څومره سمه ده؟
اصلا دوی دعا خو غلطه ده دوی خپل په دې دعا کې ناقص دي دغه فیصله د محکمې چې دغه د تخریب لپاره ذکر نشته دی فقط ما تاسو ته مستیار زو کوم چې ذکر پکې دومره دی چې دغه سړی ته مخکې قاضي حکم کړی چې ته په دې کې دخیل مو اوسېږه دومره خبره ده او دوی غواړي چې موږ ته د دولت تخریب وکړي نو تخریب علا کېږي چې سارنوالي حکم وکړي او قضا د هغې تایید وکړي چې اور ته باید دومره متره نه حدود اربعه کې باید تخریب وشي.
دوی خو وایي موږ د دعوا په وخت کې دا ډاینامو ایښودل شوی په داسې وخت کې چې په دغه ژرند د دعوا وه دا څنګه مسله ده؟
زه د دغه د دعوا دوی ته په معلومي دغه سوره دعوا چې څومره هر څه مروره کې ده په هغې کې به دا خبره ذکر وي زما دلته ټول یو نیم کال کې زه تللی یم دغه فکر کوم د لسګونو کالو په موضوع ده
داسې کومه غم شوی چې تاسو ویلي چې دې منطقه کې امنیت نشته او د امنیت د خراب والی د پاره زدي سیمه ته نشم تلی د څه کومه موضوع شته؟
سیمه ته ما تاسو مخکې عرض کړ چې موږ سیمه ته تلیو زمونږ رعایت چې دی هغه په سر باندې خطر اخستی او هغه ته په هغوی ته مین فخ شو ځای باندې شو هلته د اردو خلک هلته د وزارت داخله خلک ټول تلي وو چې دغه موضوع هلته ابلاغ شوله دوی ته قناعت کړی ګوتې لګولې د خورې دغه غلام په نامه چې دی که نه
مهرباني
دغه غلام په نامه چې دی اصل موضوع د غلام ده دغه نور هر څوک چې راځي دغه پکې توفیلي خلک دی دغه د طرف د قضیې غلام دی
ولې ابله ورځ چې غلام موږ سره خبرې وکړې تاسو ویلې چې دا درېمګړی دی نن چې بیا روزي
ډاکټر دی ډاکټر تاسو ډاکټر یاد کړئ ډاکټر پکې هغه دی
یعنی دا ژرند په دې ژرند کې د ترونو زامن شریک نه دي
زه د بیره قضیې نه خبر نه ده دا موضوع خو ما نه ده بررسي کړې زه خو قاضي نه یم نه دلته کې او دغه د سترې محکمې فیصله راغلې ده خو دوی تاسو سره دغه موضوع شریکې ته باید دغه فیصله وغواړي دغه فیصله موږ ته کاغذ راوړه په ټلیفون کار نه کیږي اواز
او کدوې د سوي کې چې دا فیصله او دا ټول اسناد تاسو ته راوړي خپل یو ځل بیا تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څه همکاري وکړي دوی سره
سره فل په څه همکاري کوو دغه کاغذ یې موږ ته راوړلی دی دوی دغه غلام نامې چې دی غلام نامې هلته ګوته لګولې ده چې باندې راضي یم او هغه شخص لګولی دی
یعنی تاسو دوی سره داسې ژمنه کوئ چې پوره پوره همکاري به وکړي؟
موږ دوی سره بیا همکاري کوو بیا موږ همکاري کوو خو فقط چې د محکمې فیصله موږ قابل موږ په دې مکلف چې د محکمې مسله تطبیق کړو خو البته دوی په هغه فیصله کې جزئیات باسي او هغه قابل تطبیق نه دی هلته
ډېر ښه یعنی دغه د سترې محکمې فیصله قابل د تطبیق نه ده؟
سترې محکمې فیصله تطبیق کې وایي چې موږ ته تخریب وشي او په فیصله کې ذکر د تخریب نشته دوی هغه د تخریب بغیر قناعت نه کوي.
خب بیا هم دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي تاسو څه وخت وخت لرئ چې دوی وګورئ؟
د شنبه یک شنبه په ورځ باندې کدل ته مراجعه وکړي
او دوی کوم ساعت تاسو ته درشي؟
دوی د یک شنبه په ورځ باندې ولسوالۍ ته راشي.
ژوند دې اوس راځم په خیر ډېره مننه تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.